د امریکا غږ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی. پاکستانی روپی د ریکارډ په کچا نور هم غورځیدلې. ډالر نزدې 12 روپی ګران شوې دي. نړیوال مطبوعات وایي چې د پاکستان اقتصاد د ډوبېدو د خطر سره مخ دی. د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه سبا د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه یو وار بیا رابلل شوې ده. دا په روانه میاشت کې دویمه غونډه ده. بلخ افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د هلو ځلو د څار ادارې سیګار تازه ریپورت ویلي چې په هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د رسنیو او خبریالۍ، تعلیم او صحت چارو ترڅنګ د ښځو او جنکیو د ګټ په لړ کې شل کلنې لاسته راوړنې د خطر سره مخ دي. د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ غړو د نقیب مسجد د پولیس مقابله کې د وژنې قضیې فیصلې پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې اوکراین ته یو دیش ابرامز جنگی ټانکونه استوي. څو ساعته وروسته ترې جرمني هم اعلان وکړ چې اوکراین ته به څوارلس لپر ټو ټانکونه واستوي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډی وی په یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منظر شهید یم. نن د زیارت یا چهارشنبې ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونه کې یو شمېر مهم ریپورټونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملوو. هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د لومړۍ موضوع ولوري ته، څنګه چې تاسو په سټوکو کې هم واورېدل چې پاکستان کې د پیسو د بدلونکو اتحادیې ویلي دي چې په پرانست مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ نن د زیارت په ورځ نور هم ټیټه شوې ده او یو ډالر نږدې 12 روپۍ نور ګران شوی دی. له یو ډالر بیا 255 روپیو ته ختلی دی. راځئ چې په دې اړوند تفصیل چې په تېرې خپرونې کې زموږ همکار او د لوی خیبر پښتونخوا خپرونې کوربه نصرالله خان د ارشد حسین څخه اخیستی دی، ستاسو سره شریک کړو.
جی، نن په دې حواله باندې یو نړیواله مجله د فاینانشل ټایم په هغه کې یو ریپورت چاپ شوی دی او په دغه ریپورت کې ویل شوی دی چې د پاکستان اقتصاد د ډوبېدو په حال کې دی او د خطر سره مخ دی. هغوی د دې علتونه دا ویل دي چې یو خو په پاکستان کې د انرژي چې کم بحران دی او ورسره پاکستان چې کم د ډالرو د کمی سره مخ دی، نو د هغه لقبل چې دی نو د پاکستان اقتصاد په لاندې روان دی. په پاکستان کې چې دی نو کمې صنعتونه دي، اسکر د ټیکسټایل یا د کپړې صنعت چې دی د هغه د خام مال نرارسي هغه ته او دغه صنعتونو بندیږي و سره چې کوم نور پیداواري صنعتونه دی هغه بندیږي. او تاسو ته پته وی چې په هغه کې دا ویلي دی په دغه ریپورت کې چې د پاکستان سر چې کوم د بهر ملکی زر مبادله ذخیره ده هغه په تیزی سره کم شوې ده او دا اوس تقریبا 15 ارب ډالر د هغه نه هم لاندې راغلي ده چې د یوې میاشتې د درآمداتو لپاره کافي هم نه ده. او دغه شانتي په دغه ریپورت کې ویلي شوی دی چې په پاکستان کې د توانای مسله ورسره په پاکستان کې د ډالر کمی او د ډالر د کمی له کبله چې کم خام مال د بهر نه درآمد کوونکی راغواړي د صنعتونو د چلولو لپاره د هغه لپاره درآمد کوونکو ته پیسې د بانکونو ډالر نه ملاويږي، نو د هغه مالونه هغه نشي راړولې او نشي اغستلې. نو د دې وجه چې نو پاکستان د خطر سره مخ دی. هغه کې دا هم ویلي دی چې را په پاکستان کې چې کوم د روپۍ نرخ ته غم پلان دی روان دی او ورسره چې دین پاکستان کې چې کوم سیاسي اړې غړې دي نو هغه هم د دې ملک د اقتصادي حالت لا ستونز بن کړي دي.
صحیح ارشد حسین صاحب، په د پاکستان کې د امریکای وفد هم موجود دی او بیا د امریکا چې کوم سفیر دی د غلطه هغه د پاکستان د وزیر اعظم سره هم ملو شوې او په اقتصاد باندې خبرې کړي، په دې اړه باندې سره معلومات شریک کړي.
جی بالکل، د امریکای چې کوم د خزانه محکمه ده دغه یو پلاوی پاکستان ته پرون راغلی دی. نن دویم ورځ د پاکستان کې پرون هم د خزانه چې کوم وزیر دی مرکزی حساب‌دار د هغه سره لیدل کتل کړي وو او حساب‌دار ورسره چې دینو د پاکستان چې کوم د سیلاب مسائل راغلی دي، اقتصاد ته نقصان رسیدلی دی، په هغه حواله دا وفد په باور کې اغست دي او ورسره چې دي نو مطبوعات داسې ریپورتونه وایي چې پرون کوم دغه غونډه د اساقدار د امریکای د خزانه د محکمې د پلاوي سره شوې ده. نو هغه ته دا خواست کړی دی چې د ایم ایف چې کوم پروګرام د زنخ کار د 13 دریو میاشتو راځي نو د هغه د شرطونو د نرمولو او دغه پروګرام په بیا بحالولو کې امریکا باید چې خپل سفارتي مرستې د پاکستان سره وکړي او دا مسله هواره کړي. ورسره چې دي نو نن د زیارت پرځ چې کوم د امریکای سفیر دی ډونلډ بلوم په پاکستان کې هغه د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره په اسلام آباد کې لیدل کتل کړی دی او د وزیر اعظم د مانې لخوا چې کوم بیان جاری کړی شوی دی نو په هغه کې ویلي شوی دی چې دواړه مشرانو د دواړو ملکونو په خپل منځ اړیکو باندې په دواړو خيزه چارو باندې خبرې اترې کړې دي. ورسره د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف امریکای چې کوم په دې ورستو کې د پاکستان کې راغلي سیلاب او د بهاله کوم مرستې امریکای کړې دي په هغه د دې مننه ادا کړې ده.
ارشو سین سبي یو طرف ته کړه امریکای وفد دی او یا غنه مخ کې نړیوال مجله د پاکستان په اړه باندې خبرې کړې دي خو په دې اړه باندې سیډون کې سوې آیا هغه امکانات شته چې کوم ډالر چې کوم د دوی آزاد پرې خو دو د ایم ایف چې کوم شرایط آیا ایم ایف با چې کوم د را روان پور دی یا قرض دی یا قسط هغه به حلولو څه امکانات شته؟
جی بالکل زنګ پټیا والا باندې چې اقتصاد پوهانو سره خبري شوې دي نو که تاسو ته یاد وي نو د ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف یو بیان جاری کړو او هغه دا ویلو چې پاکستان تیار دی چې د ایم ایف چې څونه شرطونه دي یا کوم پروګرام دی په هغه عمل وکړي. او تاسو باندې پرون لیدلی وی یو فیصله فارن ایکسچینج کمپنیز وکړل او په هغه فیصله کې هغه وی چې کوم د ډالر فکس ریټ او نو هغه د مارکیټ خوخه ته پرې خو دي او نن تاسو ولیدل چې را د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپے تقریبا خپل ارزښت ډیر زیات بیللې دي او دا نن چې کوم د روپے کاروبار او شو د ډالر د غستو پلورلو نو د پاکستان روپے نرخ چې دی په انټر بانک کې هغه د 255 روپو نه وړېدلې دي او په خلاص مارکیټ کې دغه چې کوم د روپے د ډالر بیا دا نو هغه تقریبا 278 روپو ته رسیدلې ده. نو دا هم د ایم ایف یو ډیماند او دا یو غوښتنه و چې باید پاکستان د ډالر چې کوم نرخ ته یا بیا دا نو هغه مارکیټ کې خوخه د پریک دی دغه شانتي په پاکستان کې کم چې د ایم ایف شرطونه دا هم چې پاکستان د انرژي چې کوم سېکټر دی هغه کې ګردشي قرضې راکمي کی او کوم انرژي په مات کې یا د بجلی په مات کې چې کوم رعایتونه ورکړي دا بیرته واخلي. نو په وړاندې ورځو کې د پاکستان حکومت دا فیصله کړې و چې د ګیسو کوم نرخونه چې دی نو هغه کې 15 اویا فیصدي اضافه کړې و او دغه شانتي سیلون کې وی چې موږ اینو چې پراتونکو ورځو کې به د بجلی قیمتونه هم سیوا کیږي ورسره به د تیلو هم سیوا کیږي. نو داسې ښکاري چې حکومت د ایم ایف غوښتنو منلو اړخ روان دي او سیړونکو خوشبينه دي چې پراتونکو سموده کې به د ایم ایف دا پروګرام پرځای شي او هغه ورسره دا هم وایي چې د ایم ایف پروګرام او دغه لاندې اصلاحات کول لومبي پکار دي دا لومبي ګام دي د پاکستان اقتصاد په خپل خپو د درولو لپاره.
ډیر زیاته مننه کوم ورشد حسین صاحب د وخرا کولو د معلومات شریکولو یو جهان مننه.
تاسو مننه درانه اوسئ.
د دی وسره اوسي
د دې ویګرانو لیدونکو او ورېدونکو د ملتیا څخه مننه کوم چې را سره په پروګرام کې مالیت زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې په پاکستان کې کارخانه‌دار وایي د بجلی د غیر یقیني صورتحال اندېښمنه کړې دي او همدارز درې ورځې وړاندې د بجلی په هواد کې د بندیدو په اړه د ټیکسټایل د کارخانه‌دارو اتحادیه ویلي وو چې کارخانه‌دارو ته نږدې او یا میلیونه ډالر نقصان رسیدلې دی. د دیو خبريال ارشد مومن د دغه کارخانه‌دارو سره خبرې کړې دي. رازی چې تفصیل یې په ګډه سره واورو.
په پاکستان کې په 28 جنوري د ملک زیاتره برخو کې د 200 ګنپو د پاره بجلی بند شوې و. حکومتي چارواکو ویلي د بجلی د بندېدو علت لا هم نه دی معلوم شوی. کارخانه دار وایي د بجلی بندېدو لامل تر ټولو زیات نقصان دوی ته رسیدلې دی.
بجلی مونږ صحیح نه وي مونږ ته نه راځي بجلی لکه ډېره کم وي کنه 24 ګنټې کې تقریبا دا کله شپږ ګنټې کټ شي شپږ کله او کله بارہ ګنټې هم پکې کټ شي بجلی نوی پکې مونږ ته ډېر نقصان دی پکې دی.
د پاکستان حکومتي چارواکي وای د یخنۍ په موسم کې په ملکی د بجلی ضرورت نږدې 8000 میگاواټ او د ګرمۍ موسم کې بیا دغه ضرورت نور هم سی واشي، خو کارخانه دار وای چې دوی ته اوس هم په سلیروشتو ګنټو کې ډېره کمه بجلی ورکول کیږي چې ورسره د کارخانو په پیداواری صلاحیت باندې اثرات پریوتی دي.
چې د 24 ګنټو کې سلور ګټي بجلی پورا ناراضي هغه هم لکه چې هغه ټیم کې راشي چې کم ټیم زمنګ د چټه ټیمي مازیګر نرستو چې سلور نرستو بجلی را پری دي نو هغه کده شپې چې نو اتو نه پوری هغه هم داسې چې زیو راضي باقي کې چې نو منګه اکثر موټر مو سوځي باقي نور نقصان هم زمنګ وشي د بجلی په وجمانه.
په پاکستان کې په کال 2013 کې هم په یو ځل بجلی بند شوې و. د هغه وخت حکومت ویلو بجلی د تکنیکی وجوهات لامل بند شوی و، خو بیا یې نور تفصيلات نو شریک کړي. کارخانه دار وای د بجلی د سی غیر یقیني صورت حل او د روزانه په حساب د لوټ شیرنګ لوجه کاروباریان اندیښمن دي.
ان اوس پینټو کې هغه د بیا راشل د داغه هغه بیک اپ نه ملي د فیسیلیټیز نه ملي راوي، نو دې مطلب دا چې دا کوم انویسټمنت نه هغه اټ سټیک تا هغه چې دین هغه دا سوچ کولی شي چې دا ان ټیم چې دا بالکل کولی شي دي شي دلته چې دینو زمونږ انډستریلیزونو هغه په کشمکش کې دی او دا غي چې ادم هغه ادم هغه شکار چې دی هغه دا سوچ کې چې زمونږ دلته کم دا کم او زیاته دا سوچ چې دا کم زیات تر کم انډستریمنت نو هغه فلیټ شو ادر چې دینو ادم کنټرو پارت سره لاله یا چې نو هغه ابروډ د پرچنوي کوشش کې چې دې خپل هغه کم دینو هغه وایند په خپل کې چې کم دې زستغه.
کارخانه دار وای پاکستان د وړاندې نه د اقتصادي مشکلاتو ښکار دی چې ورسره د دوی روزګارونه هم اغیزمن شوي دي او د توانۍ د غیر یقیني صورت حال سره به په ملکی معیشت نور هم بد اثرات پریوزي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
همداراز د پاکستان پړوندزو د یو بل مهم ریپورټ ولوري ته چې په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د ډالرو د بیې د زیاتوالي له کبله په کاروبارونو هم منفي اغیزې شوې دي او سوزکی کمپنی لخوا د موټر سایکلونو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی دی. کاروباریان وایي چې روزګار نشته، کاروباریان تاواني شوي دي او روان د ګرانو بیو له کبله د دوی ګاک هم ډیر کم شوی دی. چې د موټر سایکلونو د سامان کاروباریان وایي سامانونه د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي او د ډالرو د قدر د زیاتوالي او ډالرو د کمی له کبله قیمتونه ډیر زیات شوي دي. راځي چې د دوی ستونزې په ګډه سره په دغه راپور کې واورو چې ریاض حسین تاسو لپاره تیار کړی دی.
مکرم خان په مردان خار کې د موټر سایکلونو کاروبار کوي. دی وايي د ګرانې لوجي ګاټ ناراضي او کاروبار یې شل پیسه د ترغلې دي.
دا سوربي چې کومه د موټر سایکل لدا د غریب سړی کار مالدار سړی په موټر سایکل نه ګرځي، غریب سړی په ګرځي او د غریب د پوین نه اوم د موټر سایکل وټو د مونږ په اندازه باندې او یا 30000 ګاړې ګران شو دا غټو او د اوړو کې ګاړې 50000 ګران شو نو دا د غریب سړی د پوین نه بار خبره ده.
په پاکستان کې سوزوکی کمپنی د موټر سایکلونو په بایو کې د شلو زرو نه تر 50000 پورې اضافه کړې. کمپنی ویلي د یکم پرورې نه به د جی ڈی یو سل لس، جی ایس یو نیم سل، جی ایس یو سل پنځه بیې د 2,40,000 نه تر 2,45,000 پورې زیاتې شي، خو کمپنی د دې وجوهات نه دي بیان کړي. په مردان خار کې د موټر سایکلونو د سامان کاروباریان وایي سامان د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي او په ملک کې د ډالر د کمی او ګرانې دوله وجه د سامانونو کموخت هم راغلي او د دې بي زیات شوي.
زمون خوجي کپڑے سره چې کوم دی ډیل دی هغه چې کوم دی ایتم پاکستانی دغه غواغي چې کوم مخ کې پېمنت کوي په ډالر کې بیا کنه نو انن څه وتاو څه پد چې کوم دی د ډالر ډیر غټي شو روانه نو کپڑے سره چې کوم دی مونږ پېمنت کوو هغه شان چې کوم دی مونږ ته مال نه چې کوم دی راسي ایتا ځکه چې کوم دی نو مال امپورټ کیږي نه کنه اپنے سر مال شارٹیج دے.
کاروباریان وای د کاروبار د نشټوالي لوجه د هغوی خرڅونه هم نه پوره کیږي.
دې دکانونو بل زر کرے اوس 30000 روپے کری دا به ما خبر دا دلته زمونږه 500 خرچو دی وخت او 0 روپے خرچ دا خرچه په دې وجه نه برابرېږي.
سوزوکی کمپنی د رواني میاشتې د شلمی جنوري را هسي د موټر سایکلونو بوکینګ هم بند کړی او په هان وای په ملک د ډالرو د کمی لوجه د مرکزی بانک لخوا د ډالرو اجازه هم نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو اتحادیه وایي د روپې په مقابل د ډالر بیا نور زیات شوی او په راتلونکي وخت کې د ملک دننه نور ګرانی هم امکان لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
جوهری وسله لرونکی پاکستان د باندنی او قرضو د واپس کولو د کمو برامدات او د مخ په زیاتیدونکو ګرانی د ستونزو سره مخ دی. ځینی څوړي سیرونکو غنی چې پاکستان په اقتصادي توګه دیوالیه کیدو په درشل ولاړ دی، خو بیا نور وایي چې ک IMF نه قرض ترلاسه کړي او سیاسي عزم و خودل شي نو ستونزې راکمېدل شي. تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علی په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
پاکستان کې د باندینه کرنسی ذخیره کې د کمې په وجه د هیواد د مخ په زیاتیدونکو بارنو قرضو واپس کولو توان راکم شوی او هڅه کوي چې نورې باندینه قرضې ترلاسه کړي. د پاکستان د وزیر اعظم مالی صلاحکار او د انټرنیشنل ګروث سنټر څېړونکي اجازه نبی وايي بدمرغي داده چې د صورت حل پر لپسې سوخت پس را مخته کیږي.
دیس ټایپ اف کرایسس کیپس ریکرینګ.
دا قسمه کړکیچ بار بار را مخته کیږي. په تیرو دیرشتو کالو کې مونږ د مالی ستونزو په وجه 15 واره IMF ته تللیو. د سره د ترکه شره اغیزمنه شي. اقتصاد چې ترقی نه کوي نو خلکو ته نوکری نه ملاويږي او دا مالی ستونزې سیوا کوي. په نږدې او په اوږدو کې دا یو غټه ستونزه ده.
تر شپېته بلیون ډالر د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا CPEC په اړه هغلی نبی اول چې دغه منصوبه یا سرمایه کاری هم د پاکستان لپاره د ګټې په ځای ستونزمنه شوې ده.
زه په دې کې هیڅ شک شبه نه لرم چې د روډ او ریل منصوبه د پاکستان قسمت بدلونکي منصوبه ده، خو دې سره د اصلاحاتو پرته د توانایي د منصوبو د شاملولو په وجه دا بیا ستونزه جوړه شي.
هغلی نبی زیاته کړه چې پاکستان کې د بجلی د پیداوار کمی نشته. مسله دا ده چې د پاکستان حکومت دغه بجلی اخستلی نشي او کومه چې اخلي هغه کې زیاته برخه ضایع کیږي. پاکستان په تجارتي خساره د کابو موندلو لپاره درآمدات کم کړي دي او سوداګر وایي دوی ته د بانکونو دخوا LC یا لیټر آف کریډیټ نه ورکول کیږي. د اقتصادي ستونزو په وجه په وروستو کې سریلانکا په مالی توګه دیوالیه شوې وه، خو هغلی نبی وایي د پاکستان صورتحال بدل دی. د پاکستان ستونزه سیاسي ده.
For political reasons, we are delaying going to the IMF.
مونږ په اقتصادي صورتحال باندې د کابو موندلو د پاره IMF ته تلو کې د ځن نکار اخلو او خپل ستونزې سیوا کوو. دې کې بل خبره نشته چې دا فیصله به عملی کول ګران وي. مونږ ته په خاص توګه د توانایي او بیا د نورو شیانو به لړول وي. دا یقینا د خلکو د خوښې فیصلې نه دي. رعایتونه به ختمول وي. دا صورتحال د کابو نه بهر نه دی، خو په داسې وخت کې چې یو حکومت الیکشن ته ورزي دا غي لپاره دا خبره بیا ګرانه ده.
د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د ملګرو هیوادونو څخه قرض ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ د نړیوالو مالیاتي ادارو سره یې هم ملاقاتونه پیل کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان د خزانه وزیر اسحاق ډار باندې هم نیوکې کوي او زیاتوي چې په مصنوعي توګه د ډالر په بیه کې فرق ساتل، د تیلو بیه ټیټې ساتل او داسې نور ګامونه په اوږدو کې د هیواد د اقتصادي ودې پر ضد وو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې دوی د IMF شرطونو منلو ته تیار دي، خو تر دې دمه دغه نړیوالې مالیاتي ادارې د قرض ورکولو په اړه څه نه دي ویلي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ټیوا، واشنگتن.
هم د پاکستان د اقتصاد په تړاو غواړو چې تاسو سره څېړنه هم په خبرونه کې شامل کو. په همدې به بحث کوو چې څنګه تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د مهال اقتصادي حالت څنګه دی او ګڼ شمېر نړیوالو مطبوعاتو هم ور باندې څېړنې کړې دي چې پرکې اندېښنې هم څرګندې کړې دي. زموږ سره په خبرونه کې په سټوډیو کې ملګری شوی دی زموږ همکار محمد اکرام صاحب. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشې، په خیر راغلی اکرام صاحب.
ډېره مننه
اکرام صاحب. نړیوالې ادارې چې د پاکستان د اقتصاد په اړه کوم وروستۍ څرګندونې کړې او اندېښنې یې ښوولې دي، دا تاسو څنګه ارزوئ؟
یقینا پاکستان ته مشکلات ډېر زیات دي او د هغې ډېر وجوهات هم دي. تر اوسه پورې د پاکستان او د IMF ترمنځ خبرې اترې هم د ځنډ ښکار دي. یعنې تر اوسه پورې هغه کامیابي شوې نه دي. 1.2 بلیون ډالر پاکستان ته قرض ورکول دي، هغه تر اوسه پورې نه دي شوي. دغه پوج باندې بیا نور ملکونو پاکستان ته اوسه پورې پیسې نه دي ورکړي. عرب ملکونو چې پکې سعودي عرب او متحده عرب امارات شامل دي، هغوی پاکستان سره واده کړی ده چې پیسې به ورکوي. د دې نه علاوه چین هم دی، خو دا ټولې پیسې بیا د IMF د پیسو سره تړلې دي. هغه چې تر څو IMF نه قرض نه ملاب شوي دي به هغه وخت پورې پیسې نه ورکوي. نو یو خدا خبره شوله. بل دا چې په پاکستان کې د پاکستان فارن ریزروس یا زر مبادله ذخیره هغه نور هم قطع شوې دي. اوس یو ګنټه مخکې رپورت راغلی دی چې دا 3.1 بلیون ډالر ته رسیدلی دي. 3.1 بلیون ډالر دا د کال 2014 راهسې تر ټولو ښکته کچه ده. د دین علاوه په پاکستان کې تجارتي سرګرمیم هغم کمزوري دي، د پاکستان تجارتي خسارم زیاته ده، او ورسره په مصنوعي توګه باندې د ډالر ریټ، د ډالر او د روپۍ په منځ کې چې کوم ریټ دی، د روپۍ ارزښت په ورته موږ وایو، هغه چې په مارکیټ کې څنګه ساتلی شي په مصنوعي توګه باندې چې روپۍ نوره پرې نه وځي، هغه کیپ یا هغه حد چې تنن لرې کړی شو نو هغه نورم پرېوتو، او ټول خلک د دې لپاره د پاکستان د خزانې اوسنی وزیر اسحاق ډار ذمهوار ګرځوي چې هغه په مصنوعي توګه باندې دغه یو حد ایښودی. وړاندې د ده داسې مخکیم ټیکټکس یا کارونه کړو، هغه نو کامیاب شو، خو دا ځل د پاکستان فارن ریزرو هم دومره نه دي، نو دا یو مشکل و. او هغه تلرو کو په دې وجه باندې سرمایه کاران خوشحاله دي چې ډالر کو کم از کم په بلیک مارکیټ یا په تور مارکیټ کې چې کم دی هغه شان به اوس نه خرڅیږي، او دا هغې پورې پاکستان ته پیسې راتګ هم شروع شي، خاص کر د بار ملکونو نه چې کوم خلک پیسې لیږي پاکستان ته.
محمد اکرام صاحب، خپله آی ایم ایف هم ویلي دي چې دوی به خپل ډله د دې میاشتې، یعنی د رواني میاشتې په اخر کې پاکستان ته لیږي، او هلته به د آی ایم ایف د قرضو بحالولو لپاره دوی ځي. څه امکانات ویني تاسو د پاکستان د لوري، او د دې ترڅنګ چې آیا دوی به وتوانیږي دغه شرطونه پوره کړي او که څنګه؟
دا امکان شته، ځکه چې پرون د پاکستان د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې دوی سیریسلی سنجیدلي چې آی ایم ایف نه قرض واخلي، د نهمه جایزه رپورټ وي 1.2 بلین ډالره، ځکه چې پاکستان ته د وخت کې ضرورت دی. چې کوم ټیم دي د آی ایم ایف، دا به د دیشتم د یو دیشتمې نیټې نه تر د نهمې فروری پوری وی، نو دا ډیره موده ده. په دې کې به دغه ټول چې پاکستان کم شرطونه پاکستان ته خو دي، دا به ټول ګوري چې آیا پاکستان د منل ته تیار دی. او وړاندې رپورت کوم د ویل شو پاکستان ګوري ځینې سوزونه دی، یو په مصنوعي توګه باندې روپۍ ته په یو خاصت باندې ساتلې ده، اغه نن لری کو دا ښکاری چې د آی ایم ایف دغه شرط ومنو. بل په ګیس چې کوم آیل دی یا تیل دی، په هغه باندې هغه د مارکیټ مطابق نه دی، په هغه باندې سبسیډیز حکومت ورکوي، که هغه تیل لري کوي نو د تیلو بای بسې واقعیږي، او دا په پاکستان کې چې کوم مخالف سیاسي مشران دي هغه د خپل ګټو لپاره استعمالي، که چرته حکومت د دې پروا ونه کړي، ځکه چې دا یو اقتصادي مسله ده، او اقتصاد په هنم دا وایي چې باید د دې پروا ونه کړي شي چې تاته به سیاسي ګټه یا تاوان رسیږي. وړاندې به دین په نورو باندې دا ټکونه کول، خو اوس د دې وخت راغلی دی، نو یو خدای چې هغه بم دوی لپاره منلوي، او ځینې نور چې کوم دوی مرات ورکي ابل لرکي، ځکه چې هغه نه حکومت بیا ډیر تاوان کیږي.
محمد اکرام صاحب، که په دې باندې وغږیږو چې یوازې پاکستان دغه سي اقتصادي حالت کې دی، او که نړۍ کې نور هم داسې اقتصادي بحران روان دی،
دا بحران صرف پاکستان کې نه دی، په ټوله نړۍ کې دی. یو خو ګرانی په پاکستان کې نه دی، په ټوله نړۍ کې دا، خو بیا د پاکستان چې کوم سیویریټی دا هغه زیاته ده د نورو ملکونو په نسبت. په امریکا کې هم ګرانی راغلی ده، کاروبارونه هم ختم شوي دي، په یورپ کې بیا د دینه لږ زیات هم دي، خو د پاکستان حالات لږ زیات خراب دي. نو دا یو خو پاکستان کمزور هم دی، پاکستان سره هغومره وسایل هم نشته دی. د پاکستان برآمدات او درآمدات منځ کې ډیر فرق دی، پاکستان درآمدات ډیر کوي، ملک ته سیزونه ډیر راغواړي، بهر ملک ته ډیر کم لګي. د دې وجه نه دغه یو وجه هم ده چې پاکستان د روپۍ چې کوم ارزښت دی یا قدر دی، هغه کمولو ته تیار نه ښکاري. که د پاکستان اکسپورټس یعنی بهر ته لیږون کې سامانونه هغه ډیر وي، نو بیا به پاکستان ته دې ګټه کولې چې د روپۍ کم قیمت ته غیر رقم کړی وي. خو پاکستان چونکه د بار ملکونو نه زیات سامانونه راغواړي، او پاکستان په ډالر کې پیمنټ کوي یا ادایګي کوي، نو پاکستان ته د روپۍ د قدر د کمیدو سره زیات تاوان کیږي.
ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه تاسو، ډیره مننه.
لری به ګرانو لیزونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري. د ملکیت څخه مو مننه کوو. بیا هم زو د سیمه ولوري ته د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د کراچۍ په سهراب کوټ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ غړو د نقیب مسید د پولیس مقابله کې د وژنې قضیه فیصله پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي، او دا په داسې حال کې دی چې د جنوري په 23مه نیټه د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت د نقیب مسید د وژنې په قضیه کې تورن راونور د بری کولو فیصله ورولې وه. او وروسته له هغې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ټول هیواد کې د پی ټی ایم لخوا د جنوري په 15مه باندې احتجاجي مظاهرو اعلان وکړ. نور حال تاسو ته راغونډ کړی دی د جی بی خبریال ذوالفقار بیټنی په خپل ریپورت کې چې په ګډه به سره واورو.
د جنوري په 15مه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ غړو د نقیب مسید د وژنې په قضیه کې د روانوار د بری کېدو پر ضد د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې احتجاجي مظاهره وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د سین صوبې مشر نور الله ترین په خپلې وینا کې وویل د روانوار بری کېدلو تر شا انصاف نه بلکې ریاست او ریاستي ادارې ولاړې دي.
کلم کلا آزاد کرسی دی د پنځم منټ د پاره حق کړی ندی ورته لګی دی د څلور نیم سلا بے ګنا انسانانو د قتل الزام دی برده باندې د زمانت پخش بو کی منظور سو.
نو موړي نور ویل روانوار ټولو پښتنو ته او بیا په خصوصي توګه کراچۍ پښتنو ته معلوم دی چې هغه په پښتنو څومره ظلمونه کړي. د ترګرۍ ضد عدالت دغه فیصله د پښتنو سره د انصاف نظام توپیری چلند خایي.
مگر بل طرف ته د علي وزير تر دوه کاله بالا کیږي دای ناستي پښتنه نستا عدالت غیر حاضر کله وای جج نستا کله وای یو ندی راغلی کله وای فایل ندی راغلی دا ډرامې دي.
بل خو د دغه فیصلې ورسته د نقیب مسید په وزنه تورن را وانوار مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل پاغه د دروغو قضیه جوړ کړې شوی و او عدالت ورته انصاف ورکړو. د پی ټی ایم په احتجاجي غونډه کې شریک ملي جمهوري غورځنګ د سین صوبې مشر محمد شیر مسید وی ډیو سره خبرو کې وویل دوی دا غنی چې دغه فیصله کې قانون نه دی عملی کړی شوی بلکې ذاتی خوخي ناخوخي پر بنیاد دغه فیصله اورول شوی.
بیا دا اوس فیصله چې کومه مختصره فیصله راغلی را هغه شم ډیر غټ بلندرز دي. ا بلندرز دا دي چې دې داسې نه وایي چې دا قتل نه ده شوی ان کاونټر نه ده شوی یا جیلی نه ده شوی.
نقیب مسید او غسر درې نور کسان د کال 2013 د جنوري په 13مه نیټه د کراچۍ په شالتیف ټاون سیمه کې په یو مبینه پولیس مقابله کې وژل شوی وو. دغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر راوانوار داوا کړی و چې په مقابله کې ترګر وژلی. خو د نقیب مسید د وژنې د پیښې وروسته په کراچۍ کې احتجاجي پرلت پیل شوی او د پاکستان د سپریم کورټ دغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار د نقیب مسید د وژنې په پیخه سو موټو نوټس اخستی و. له دې سره د پولیسو د لوړ پوړو افسرانو ګډې پلټنیزې کمیټې دغې مقابلې ته جالي ویلي وو. د دغې پیښې 15 کاله وروسته د جنوري په 23مه نیټه د کراچۍ د ترګرۍ ضد عدالت د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب مسید په وژنه تورن راوانوار او هغه سره نور پولیس بری کړل. خو د نقیب مسید ورور او وکیل ویلي دا فیصله به په های کورټ کې چیلنج کوي. ذوالفقار بیٹنای ویو ای ڈیوا کراچی.
زو یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې هم د سیمې سره تړاو لري چې د پاکستان حکومت د تیر ځل په څیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د جایزې لپاره وړاندې کړي. خپل څلورم ریپورت کې په هیواد کې ورکړو د هغوی بنیادي سیاسي معاشي ټولنیز او کلتوري حقوقو یقیني کول باور ورکړی دی. خو د بشري حقوقو لپاره د کارکوونکو ډلې دا مهال په هیواد کې او بیا په ځانګړي ډول د افغانستان سره نږدې پرتو سیمو خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو صورتحال ته څنګه ګوري راځي چې دغه تفصیل په ریپورت کې چې د پیښور څخه د ډیوی خبریالې سعدیه قاسم شاستا سره لپاره را لېږلی دی په ګډه سره وګورو. د بشری حقوقو فعالان وای په پاکستان او په خصوصي توګه بیا په خیبر پختونخوا کې دا موحال د بشری حقوقو صورتحال ډیر ناوړه دی. پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشری حقوقو یو پخوانی چیرپرسن یا مشر افراسیاب خټک هم وای پاکستان کې دا موحال د خزو ماشومانو د سیاسي کارکونانو د مذهبي اقلیتونو د خبريالانو د حقوقو صورتحال ډیر خراب دی. افراسیاب خټک وی او ایډیو ته په دې حق لا نور صدا وویل
چې څومره پاکستان کې معاشي بحران، سیاسي بحران، امن او امان بحران دا ژور شوی دی، نو د معاشري کمزوري طبقې چې دي هغه سره ظلم زیات شوی دی.
د ملګرو ملتونو ادارو سره پخوا کارکونکي او مدني فعال طاهر کلیم هم وای خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو صورتحال ډیر خراب دی. هغه وای هیڅوک ځان محفوظ نه ګڼي او دی سیاسي او معاشي صورتحال نه د هر کس بنیادی حقوقونه متاثر شوي دي. طاهر کلیم خیبر پختونخوا کې دغه عدم تحفظ په حق لا ویو دی وتا صدا وویل
ځکه چې دلته په عدالت کې د ننه چې کم قتل کیږي د ډیرو غټو وکیلانو کم چې په بشري حقوقو باندې خبره کوي نو یو عام انسان به د خپل حفاظت څخه خبره وکړي. دغه شانتي زمونږ چې کم سټریټ کرایمز دي په کوسو کې چې کم جرایم دي هغه هم ډیر زیات شوی دي. زنانه او ماشومان هم دلته په خیبر پختونخوا کې ډیر غیر محفوظ دي.
خو د بشري حقوقو قومي کمیشن سره د رابطه کار په توګه کارکونکي محمد رضوان وایي د پاکستان حکومتي ادارو د دې حقوقو یقیني کولو لپاره ټول ملک کې او په خیبر پختونخوا کې هم متحرک دي او ادارې په دې هکله کار کوي. محمد رضوان وایي د ټول ملک په مقابله کې په خیبر پختونخوا کې دا موحال د بشري حقوقو صورتحال بهتر دی.
دلته خو جی دی حواله سره بالکل حالات مطمئن دي، خو چې کم نیولی مر ډیسټریکټس دي هغه کې چې دی هغه کې نور کار کول پکار دي. او دلته فریډم اف اسوسییشن حواله سره خیبر پختونخوا کې یا فریډم اف موومنت یا فریډم اف ایکسپریشن حواله سره نو هغه حواله سره داسې ډیر سیریس کنسرنز نشته.
ملکی اداری وای پاکستان کې د بشری حقوقو صورتحال بهتر شوی خو د تیر کال راسي شروع د سیاسي او معاشي بحران سره سره د ترهګرو بریدونه سیوا شوی. تیر کال د نړیوال بشری حقوقو د سال ادارو هم د پاکستان په حق لا خپل راپور کې ویلي پاکستان کې په میډیا کنټرول او فشار سیوا شوی او پاکستان کې د حکومت مخالف اوازونو باندې هم دباو او تشدد سیوا شوی. د خزو ماشومانو او د مذهبي اقلیتونو خلک هم د تشدد دباو او د تفریخ کار شوي دي. سادیه قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
او زو د بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د لګکیو د حقونو لپاره کارکونکي او قانون پوهان وایي چې د ملګرو ملتونو لخوا د مذهبي لګکیو د جنکیو په زور د ودونو کولو او مذهب بدلولو پیښو په اړه څرګندونې د ستاینې وړ دي، خو د داسې پیښو د مخنیوي په لړ کې د پاکستان کې لا هم کوچلي ګامونه نه دي پورته کړی شوي. هغوی وایي چې نن که سند او پنجاب صوبې د داسې پیښو ریپورټونه مخې ته راځي نو دا د تشویش وړ خبره ده، خو چې هلته جوړ قانون نه عملي کیږي کوم چې د لاسه یې دغه ډول پیښې مخې ته راځي. راځئ چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې واورو چې ستاسو لپاره زموږ همکار او د ډیوی خبریال فرید شنواری تیار کړی دی.
د لګکیو یا اقلیتی برادرۍ د حقونو لپاره کارکونکي وایي د پاکستان بیلابیلو ښارونو نه لا هم د مذهبي لګکیو د جینکو په کمومرۍ کې د ودونو او د مذهب بدلولو پیښې رپورټ کیږي، خو د تیر وخت په پرتله اوس په دې کې کمای راغلی دی. دوی وایي اوس په لږ شمېر کې سند او پنجاب صوبې نه د مذهبي لګکیو د جینکو په زور او کمومرۍ کې ودونو کې دوه تر څنګ د مذهب بدلولو پیښې مخې ته راځي.
خو بدقسمت اداره چې لاندې دسی ادارې مستند ادارې چخص کې چې حقیقي مانو کې د مذهبي اقلیتونو نمائندگی وي دسی ادارې نشته دي. کا ادارې شته نو ایکسپرت بیس نه دي. د دې د وجه نه کا فرض وکړه کا دسی د مذهبي اقلیتونو چې پاکستان کې اوسېږي داوی د مسائل او حل په اړه کې یا داوی چیلنجز حل په اړه کې ریډریسل د پاره چې کوم منډې تړي وهي تا زموږ حکومت پاکستان د یونایټیډ نیشن د یا د ځیلی ادارو په دغه باندې ایڈوایسز باندې یا د رپورټس په اړه خو نن ورځ پورې مونږ غننه خبرې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په پاکستان کې د مذهبي لګکیو د جنکو په زور د بدونو کولو او مذهب بدلولو په پیښو اندېښنه څرګنده کړي او پاکستان نه په سمدستي توګه د دغو پیښو د مخنیوي او انصاف ورکولو غوښتنه کړي. خو لګکیو د حقونو فعالین وایي باید حکومت او ادارې د داسې رپورټونو په رڼا کې ګامونه اوچت کړي او ځپل شوو کورنیو ته انصاف هم ورکړي.
خو دا دے چې د حکومت ډیر ځای کې چې هغه هلو زلو دواره د وجنه یا پالیسیز د وجنه ډیر کمې ورکې راتللې خو ختم شوی نه دي. نن هم دا واقعات په پنجاب کې مسیحی کمیونټي سره، سندھ کې هندو کمیونټي سره او نور صوبو کې اکا دکا چې هغه رپورٹ کیږي نه دا واقعات کیږي. خو بدقسمت دا ده چې داسې د حکومت اړخه داسې مستند فورز نشته دی چې په کوم ځای کې ایکسپرٹیز بیسډ مذهبي اقلیتونو نمائندگی وي.
د ملګرو ملتونو د وی پانی تر مخه د ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان په حکومت ټینګار کړای چې د کموم را جنکو په زور د ودونو کولو او مذهب بدلولو د پیښو د مخنیوي لپاره دی په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. قانوني چارو پوهان وایي قوانین نه عملي کېدو د لاسه د مذهبي لګکیو جنکۍ د داسې پیښو سره مخ شوې دي.
نو که موږ وګورو نه دوانه پهلو باندې د مذهب کو شو او کو د زمون چکم قانون دی د آئین دی او د آئین لاندې چکم قوانین جوړ دي دا غي دوانه لاندې د کډناپینګ یا چې د اغوا نه پس کم واده دی یا فورس کنورژن چې کم کیږي دا په هیڅ جوړ نه دی الاوډ. قانون خدا وای خو بیا پریکټیکلی څه کیږي تاسو تم پتا ده مونږ تم پتا ده چې دا غي منافی کارونه کیږي او دا چکم دا اقوام متحده دا رپورٹ دے ناغا بیسیکلی ام دغه سرا ریلیٹڈ دی.
پا روستیو کې دا ای پی خبری ادارې لخوا پا یو راپور کی ویلی شوی و دا پاکستان دننه هر کال دا مذهبی لگکیو دا زرو پوری چینکو پا جبر دا مذهب بدلولو پیخی مخیترازی. فرید شنوارای وائس اف امریکا دیوا پیخور.
لری وګران اولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. غواړو چې نور سیاسي موضوعات هم تاسو سره شریکو په خبرونه کې چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د نگران حکومت لپاره 15 کسیزه کابینه اعلان کړې شوې ده. خو د پښتونخوا ستر سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف خبري اعلان او څېړونکو په دې کابینه باندې کلکې نیوکې کړې دي او دغه نیوکې څه دي راځي چې په دغه تفصیل کې یو ورو چې په تیر خبرونه کې لوی خیبر پښتون خو خبرونه کې د قربان نصر الله خان سره زموږ همکار او د ډیوی خبريال عثمان خان راغلی او تفصيلي ورسره شریک کړي او په ګډه به سره وګورو.
بالکل نن په خیبر پښتونخوا کې تما نگران کابینه چې دا غا جوړ شو او په گورنر هاوس کې گورنر غلام علي چې راغې 15 کسیزا نگران کابینه سوګند غسته دي. کازه تاسو ته ویم دا روان میاشت په ولسمه لټه باندې په قاضي وزیر اعلی محمود خان د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتولو لپاره گورنر ته سپارښتنه لیږلې وه او دا غي په دویم ورځ یې په 13 جنوري باندې د خیبر پښتونخوا گورنر د صوبایي اسمبلی ماتولو منظوري ورکړې وه. دا غي وروسته کومه آئینی موده چې دا په هغه کې لګران وزیر اعلی او گورنر خپل ترمنځ مشاورت وکړو او نن په دغه نتیجه باندې ورسېدل او 15 کسیزه چې کم کابینه راغی نن په گورنر هاوس کې سوګند واغستو.
صحیح په دې اړه باندې د نگران کابینه باندې نور کله هم راځي خو په دې وخت کې ډېر سخت نیوکه روان دي په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې. په دغه اړه باندې څه خبر لري چې دا نیوکه څوک کوي او څه نیوکه کوي؟
بالکل کا په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو موږ وګورو خبري اعلان سماجی فعالان او عام خلک چې په دغه نگران کابینه باندې ډېر بحث روان دي او ان کې چې دا کوم کابینه جوړ شوې ده په دې کې ډېر سرمایدار خلک ته زیاتره په کې د چیمبر سره تړلي خلک ته ریټایرډ بیوروکریټس په دې کې او دغه نیوکه په دې باندې کې چې ځینې کسان په دې کې سیاسي خلکو خپل بشتدار غشتي دي او کازه د خپل د ډیوی د لیدونکو او ریدونکو سره شریک کم په دغه نگران کابینه کې د پاکستان تحریک انصاف یو قسم له بیا غسن شوی ا د دغه تیر چې کم حکمران غوندو نو دغه نیو ټیم کې د شیرا کم ارکان ګورنمنت یا نگران حکومت باید چې پاغې کې ټول غوندونو هغه واغستل شي او پرون دغه خبرونه په مجموعات کې شریدل چې په خوانی وزیر اعلی محمود خان د گورنر سره دغه مشاوره چې په هغه کې د کیناستونو انکار کړو دغه سي خبرونه په مطبوعاتو کې آرامه تشوي
صحیح ډیره زیاته مننه کوم عثمان خان د وخرا کول معلومات شریکول او ځان مننه
مننه
دې بیگرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د ملتیا څخه مننه کوم چې را سره په پروګرام کې تر دا دمه مالیاس نور مهمه نړیوال او کورنی ریپورتونه لرو چې ساسره به وار په وار شامل وو هیله لرو چې را سره مل پاتې شي زو د افغانستان ولوري ته د مهال چې چې ورسته وضعیت په اړه سبا د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه کیږي او دا پروانه میاش کې دویمه غونډه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د افغانستان په وضعیت او حالات باندې کیږي همدارز افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د هلو زلو د څار ادارې سیګار یو تازه ریپورت هم جاری شوې دی چې په دې کې ویل کیږي چې د هیواد طالبانو د واکمنۍ وروسته د رسنیو او خبريالانو تعلیم او صحت چارو کې ترڅنګ د خزو او جنکیو د ګټو په لړ کې هم شلکلنې لاستراوړنې د خطر سره مخامخ شوې دي راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره زموږ همکار نو شروان خلندر تیار کړی دی په ګټه سره وورو
د افغانستان د خزو جنکو له خوا د پرلپسې غوښتنو وروسته یو شمیر نړیوالو مشرانو په دې وروستیو کې د افغانستان سفرونه کړي هلته د طالبانو د مشرانو سره د خزو جنکو د حقونو په اړه خبرې اترې هم کړې دي په نیویارک ښار کې د افغانستان د سفر وروسته د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال مرستیالې امینا محمد خبری اعلانو ته ویلي باید د طالبانو د دیارلسمې پیړۍ څخه یوشتمې پیړۍ ته راوستلو باندې کار وشي
زما هیله ده دې سفر سره به د خزو او جنکو په اړه زمونږه د بندیزونو لری کولو غوښتنو ته نور مرسته حاصله شي مونږ به په دې لړ کې خپلې هڅې جاری ساتو ځکه چې دا په یو ځل نه کیږي دې سره به غوښتنو ته ځای هم ورکړی شي او نړیواله ټولنه به هم متحد پاتې شي
امینا محمد با سباله د جمعې په ورځ د متحده عرب امارات جاپان او فرانس په غوښتنه رابلل شوې د سلامتی کونسل غونډه کې د افغانستان په اړه خپل رپورت هم وړاندې کوي د رواني میاشتې جنوري په 14 نیټه هم د سلامتی کونسل د غونډې په مهال د طالبانو نه په سخته غوښتنه شوې و د خزو او جنکو په ضد ظالمانه ګامونه فوري ودروي
موږ په طالبانو زور راوړی چې د خزو او جنکو خلاف تیز ظالمانه ګامونه پورته کول په فوري توګه ودروي او د شورا د غوښتنو پر وړاندې کې دي د سیاست اقتصاد او تعلیم ترڅنګ په هر څانګه کې برابر حقونه ورکړي
د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې ادارې سیګار هم د کال 2022 په اړه کلنیز ریپورت کې ویلي د افغان طالبانو واکمنۍ وروسته د خزو او جنکو حقونه او په دې لړ کې د نړۍ ګټې د خطرې سره مخ دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د متحده قانونو د انساني مرستو د ادارې او چا د مشر مارټن گریفتن هغه خبرې رد کړې دي چې پکې نوموړي ویرې خودلی د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی او سکوت وکړي ذبیح الله مجاهد ویلي د هیواد اقتصادي په غیر ملکی امداد نه دی ولاړ مارټن گریفتن د افغانستان د سفر وروسته ویلي د ژمي موسم سخت شوی او د خزو کارکونکو د اجازه بغیر د انساني همدردی کارونه د ستونزو سره مخ دي
د طالبانو ټولو اړوند وزارتونو ته به ما دا پیغام وی چې د همدردی په اړه د کارونو په خاطر که هغوی په ټولو بندیزونو ختمولو کې زمونږ غمرسته نشي کولې نو باید مونږ سره کارکونکو خزو ته خو اجازه ورکړي
افغانان وایي د ژمي موسم کې ستونزې لا نور زیاتې شوې
موسم ډیر زیات یخ دی او خلک د سخت ستونزو سره مخ دي نو بشته نه غاس خلک په خپل سر د بنیادی اړتیاو د چیلنجونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي
د متحده قانونو د بشري مرستو همغږي دفتر او چا ویلي دا وخت افغانستان کې 8.3 میلیونه خلک فوري مرستو ته اړتیا لري او د طالبانو لخوا د بندیزونو وروسته د خلکو ستونزې لا نور زیاتې شوې دي. نوشه روان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
د پیښور پوهنتون ولوري ته زو چې ریشه د پښتو اکیډمۍ لخوا د پښتو یو داسې قلمي یا خطي نسخه موندل شوې ده چې 4.5 سوه کاله تاریخي مخینه لري. ویل کېږي چې د دغې نسخې کاپي د عربستان د یو پوهنتون څخه راغوښتل شوې ده. د دغه اثر او موندنې په اړه نور تفصیل له پیښور څخه د آشنا تلویزیون خبریال مسکا صاپۍ راغونډ کړی دی، په ګډه سره ګورو.
سړون کې وای چې قلمي نسخې د علم تاریخي میراث دی او د پخوانی ادب ډیره برخه په خطي نسخو کې خوندې وي. په دې ورستیو کې د پیښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ د یوې نادرې او ډیرې پخوانی نسخې کاپي موندلې ده چې په غبرګو کالمونو کې 250 مخه لري. دا نسخه په 19مه پیړۍ کې د غلام ابن شیرخان په نوم یو لیکوال د محمد صلی الله علیه وسلم پر ژوند لیکلې ده. د پښتو اکاډمۍ مشر ډاکټر نصر الله جان وزیر وایي دا نسخه یې د سعودي عربستان له شاه سعود پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده. ښاغلی وزیر وایي چې د دې نسخې تاریخي مخینه او د لیکلو ثبت یې خورا مهم دي.
د دې د ارزښت نه لکه مونږ انکار نشو کولای چې لکه کدی کې مونږ ته یو حرف هم د پښتو متعلقه د زوړ کم دورې متعلقه معلومات راکوي، نو هغه مهمتیا خې لکه د 1% نه واخله تر سلو پورې چار څومره لاس ته راوړنې کېږي دا په خپل ځای اهمیت لري. دې کې لکه کله چې مونږ وکتل یو خدای د زمانه تعین کول دي، بیا په دې کې چې د پښتو کم لیک شوی دی، یعنی د پښتو لیک ته کته وګوري په دې کې مختلف شیان دي.
خغلی وزیر وای دا نسخه د سیړونکو لپاره خورا ښه مواد لري. وای سیړونکي به د دې لارې د پښتو ژبې هغه توري په ګوته کولای شي چې په هغه وخت کې کارول شوی وو. نو موږ زیاتوي چې د دې نسخې په بیلابل اړخونو هم څېړنې کېدای شي.
په دې کې چې زمونږ وو شاګردان یا څوک چې د دې متن څېړنه کوي هغه به دې ته ګوري چې دا اوس د کم دور په هغه دور کې فرض کړه د اخوانیانو په دور کې دا کیسه وه، کده روخانیانو په دور کې دا کیسه وه، کده خوشحال بابا یا د خټکو د کورنۍ. په دې کې ګي واضح راغلی دا موږ مسله ده پکې موږ نشته پکې موږ دی پکې بیا خین نشته پکې یو واحد شین راغلی دی او هغه وخت کې لکه چی او چی او زیم چې دی دا درې وړ په یو طرز ذکر شوی دی. دغه یو څو نکتې په املا په حواله سره او د د خط کم طرز شې دی دغه مهم دی زما په خیال په دې کلمې نسخه کې.
د پښتو اکاډمۍ د کتابتون مسول وای چې د دغه ډول نسخو په مرسته د ماسترۍ او ډاکټرا محصلین کولای شي چې د خپلې څېړنې لپاره ترې ګټه واخلي.
پښتو اکاډمۍ کې موږ سره ټول نه مهمه نسخه چې نو هر بیان چې سول وین سدوی چې کې لیکل شوی او هغه باندې ډیر کار شوی د ریسرچ کار په شوی دی. اوس دا کوم مخطوطه د موږ لاس لراغله ده نو هغه باندې ډیر کار کوي دی شي ډیر ریسرچ په کې دی شي دا هغه دومره اړهونه دي چې کوزو مدرسه لور پی ایچ ڈی سپیکيږي هم کې دی شي.
په پښتو اکاډمۍ کې دا مهال شپږ زره کتابونه او 14.5 سوه د پښتو، فارسی، عربي او اردو ژبو پخوانی قلمي نسخې دي چې ځینې یې چاپ شوي دي او په ځینې نور کار روان دي. د اکاډمۍ د مشر له نظره دا ډول ارزښتناک تاریخي سرچینو سره راتلونکي نسل تر ډیره برخمن کېدی شي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پیښور.
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د یو نړیوال ریپورت او لوري ته چیرې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې اوکراین ته یو دیش جنگی ټانکونه استوي. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه وشو چې جرمني هم اعلان کړی و چې دوی اوکراین ته 14 لپر 2 ټانکونه استوي چې کیف پرې له یرغلګرو روسي ځواکونو څخه د خپل ځان دفاع وکړي. د امریکا غا خبريالي سندي سين راپور تاسو موږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي، په ګډه به سره واورو.
پولیس مشر جو بایدن د سپین مارني روزبلت خوني ته د شوروي چاشنبي پورز داخل او له اوکراین سره د نویو پاو زمبرستو راپورونه تایید کړل.
نن زه اعلانوم چې امریکا به اوکراین ته یو دیرش ابرامز ټانکونه استوي چې د اوکراین له یو کنډک سره برابر دي. د دفاع وزیر لوی راستن د دې ګام سپارښتنه وکړه ځکه له دې سره به د اوکرين لخوا د خپل خاورې د دفاع وړتیا زیاته او خپل ستراتیژیک اهداف په ترلاسه کړي.
د بایدن دا خبر یوازې څو ساعت وروسته له هغه وشو چې د جرمني چانسلر د پارلمان مخې ته اعلان وکړ چې برلین به 14 لپارد 2 ټانکونه واستوي ترڅو اوکراین ته د نورو اروپایي هیوادونو څخه د ټانکونو د استولو مخه پرانیزي او پر راتلونکو میاشتو کې د اوکراین دوه کنډکه په لپارد 2 ټانکونو باندې سنبال شي. د شالز دی اعلان ته اوکراین، پولند، د بلتیک هیوادونه او نور له اوږدې مودې راهیسې په تمه وه. د جرمني رهبر وویل برلین د اوکراین ملاتړ کوي، خدای روښانه کړه چې د نه غواړي روس پرې وپاروي.
مونږ باید هر وخت دا ډېر واضح کړو چې مونږ یوازې هغه څه کوو چې ورته اړتیا وي او له یوکراین سره ممکنه مرسته وي، خو په ورته وخت کې مونږ د دې مخنیوی هم کوو چې دغه جګړه د روس او ناتو ترمنځ جګړه توانه وړي او موږ به تل دې ټکی ته ګورو.
بایدن له شال څخه مننه وکړه او ویل چې جرمني له اوکراین سره مرسته ته راپورته شو. د امریکا رهبر د دې یادونه هم وکړه چې د ټانکونه د دې لپاره دي چې له اوکراین سره د خپلې مزکی په دفاع کې مرسته وکړي.
روس ته کم تون غواښ نه دی. که روسي سرتیری روس ته ستانه شي نو دوی به هلته وي د کم ځای چې دي. دغه جګړه به نن ختم شي. دا هغه څه دي چې موږ ټول یې غواړو چې جګړه په دایمي شرایطو پای ته ورسیږي.
د اوکراین ولسمشر د اوږدې مودې راهیسې د درنو ټانکونو غوښتنه کوي او وایي دا د 15 لسو ټانکونو خبره نه ده، بلکې کیف له 250 څخه تر 350 پورې ټانکونو ته اړتیا لري. پوځي څېړونکي وایي تر اوسه د ملګرو هیوادونو لخوا له اوکراین سره د کابو نوي ټانکونو د مرستې ژمنه شوې. په ماسکو کې د روس بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هر دا ډول اقدام به خطرناک وي او خبرداري ورکړي چې له دې سره به شخړه نور هم زیاته شي. مجاهد جواد، د امریکا غږ دیوه، واشنگتن دی سی.
ایران د چهار شنبه په ورځ، یعنی 13 ورځ، د اروپایي ټولنې او برتانیا پر 4 دیش کسانو او ادارو باندې بندیزونه لګولی دي. دا ګام له هغه وروسته راغلی دی چې د اروپایي ټولنې او برتانیا ایران په اسلامي جمهوریت باندې نور بندیزونه پلی کړل. راځي چې تفصیل یې په راپور کې وو. ایران د چهار شنبه یا شروع په ورځ د اروپایي ټولنې او برتانیا پر 4 دیش کسانو او ادارو بندیزونه ولګول. د تهران دا اقدام 2 ورځې وروسته له هغې کېږي چې اروپایي اتحادیه او برتانیې د ایران پر اسلامي جمهوریت د بندیزونو یو بل پړاو کې خود. تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د ایرانی پولیسو په ولکه کې د 22 کلنې کورد میرمن مهسا امینی د مرګ وروسته په ګرده ایران کې د حکومت ضد مظاهرې راپارېدلې وې. د مهسا امینی لمړینې وروسته په مظاهرو کې پر ولسی وګړو د تشدد او بشري حقونو د سرغړونو په ترڅ کې پر ایران ګڼ شمېر بندیزونه پلی شوي وو. د بندیزونو په څلورمه لړۍ کې اروپایي ټولنې د ایران په 38 چارواکو او ادارو د سفر او د اساسو د منجمد کېدو بندیزونه لګولي. د ایران بهرنیو چارو وزارت وویل د تهران لخوا لګول شوي بندیزونو کې د ایران په بانکونو کې د حسابونو او راکړو ورکړو بندول او ایران ته د ویزې صادرول او ننوتل بندیز شامل دی. برتانیه هم د ایران 15 نور چارواکي او تنظیمونه د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي دي. د ایران په احتجاجونو کې په سلګونو کسان وژل شوي او د بشري حقوقو تنظیمونو د احتجاجونو پر ضد د ایران د اقداماتو غندنه کړې ده. امریکایي او نورو غربي هیوادونو هم په دې لړ کې په ایران او په یو شمیر ایرانی چارواکو بندیزونه لګولې دي. د ایران د بندیزونو په فهرست کې د اروپایي ټولنې 15 او د برتانیې 9 نمونه شامل دي. د ایران په فهرست کې د سویډش ډن شهري برسموس پلودون نوم هم شامل دی چې تیرونی په سویډن کې قران سوځولی وو. د هغه د اقدام په سر د اسلامي نړۍ احتجاج راپارولی وو. د ایران په بندیزونو کې په شامل اروپایی او برسانوي کسانو او تنظیمونو تهران د ترهګری او د ایرانی ولس پر ضد د ترهګری او د تشدد د راپارولو تور ولګولو. منظر شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.
ویو ای دیوا په سیټلایت ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سیټلایت په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سیټلایت فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته.
ستړي وګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د ملکیت څخه مومننه کوم چې را سره په خبرونه کې عملیات کتا سو غواړي چې د ډیوی نور پروګرامونه وګوري. تاسو د ډیوی په فیسبوک باندې، په یوټیوب چینل باندې او په ویب پاڼه باندې هم کولای شئ چې وبیني او هلته سرور ښکار کړئ، او همدار تاسو د سیمه خبرونه او نورې لیکنې او راپورونه هم هلته موجود دي چې تاسو کولای شئ چې ویل ولې. زو د یو بل سیمه ایز ریپورټر ولوري ته چې په خیبر پختونخوا کې کروندګرو خو غنم کرلې دي، خو هغه وایي چې په فصلونو د زیړی او د سرخی ناروغي لګیدلې دي چې د فصل د پیداوار د کمی اندېښنه ده. د کیمیایي کوډ خاورو سره به لوړی شوې دي چې د دوی د وس نه بهر دي، خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی کروندګرو ته په کسان کارډ په ارزان نرخونو داروغان او چری ورکوي، او که دغه استعمال کړی شي نو پیداوار به خشي. په دې اړه نور تفصیل څه دی راځي چې د ملک وقاص په ریپورت کې وګورو.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب صوبې لخوا پښتونخوا ته په اوړو را لېږلو بندیز لګولې شوې چې په صوبه کې د اوړو کمې راغلې دي او اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دي. خو کاروندګر وایي تیر کال د سیلاب وروسته دوی ته سرکار او غیر سرکاري سازمانانو د غنمو تخمونه ورکړي وو. د څه په فصل چې اوس زیړې او سرخې ناروغې لګېدلې دي، د داروګانو او سرو بای لوړې شوې او د دوی د وسنه بهر دي. دا مهال بازار کې د یوریا د 50 کیلو بوره بیا 3.5 زره او د ډی ای پی 9.5 زره روپیه ده. د کاشتکارانو په وینا حکومت دی ورسره مرستې وکړي، ګنې د غنمو کمې به نور هم راماهته شي.
مطلب دا د غنمو د پیداوار زیات شي نو د لیرمونه به دا دومره پریشانیا نه بنی دي اوړو په باره کې کنه. نو اوس زمیدارم پلین کې ولاړ دی او دیړی مارسان پلین کې ولاړ دی، ګلکارم ټول ولاړ دی. اوس موږ هغه سره یو شانی کنه، اوس دا د وینې موږ داسې خریټ باندې را کی، مطلب دا دی دا خبره موږ له ګرځانه کی نو زاد دومره قدرکار وي چې زمیدار خو پلین کې نی ولاړ کنه.
بل هوا په هیواد کې د بایو جاج اغیستون کې ادارې شماریات او کلیس راپور کې ویل دي چې تیر کال په ګرانه کې 1.5% اضافه راغله ده. د سل وجه چې کاروندګر هم پریشان دي او وای یو خوا ګرانی ده او بل خوا د فصلونو داروغان خورې سره او نور خرچه زیات دي، نو دوی نشي زغملې.
خورې خو مچول دي سمامولي معمولي دا وس مطابق مچول دي او اوس خورې دا وس نه پاشوه. اور اوس دا غنورو تخمونو دا کار وخر روان دی. دغه وخت اوس دا غو کو کنه هغه سچ غنو کړو غلاړ پر غو لګیدل پټیلو لګیدل. یو خو تیل ګران شو، بل لخت چې کم دی نوړه ګران شو، بل لخت سبزی داسې حته ورسه دی چې دا زمونږ قابونه بار شو.
خو د زراعت محکمې چارواکي وای دوی کاروندګرو ته کسان کارډونه ورکړی دي او د هغې د لارې دوی ته په ارزانو نرخونو داروغان خورې سره او نور مسالې ورکوي. او دا چې په غنمو د سرخی او زیړې ناروغې مخنیوي لپاره څه پکار دي نو دوی وای
د سرخی د مخنیوي لپاره چې کم دینو په خپل غنمو باندې د فنجیسایډ سپرې وکړي، دغه فنجیسایډ چې کم دی ټیلټ په نوم چې کم دینو هغه ملاویږي په دوکانونو کې، بیا نیټ یو یو دوا ده چې هغه چې کم دی ټیلټ لپاره خکار کوي، او ټایا ډیمی پان چې کم دینو پروس کال مونږه فری ور کړی و، اته زره په کم زمیدارو ته فری ور کړیو نو مهربانیو کې ځال د ویواله.
د جنوري په لسمه نیټه د هغه وخت د خوراک صوبایي وزیر عطف خان ویلیو چې دا محل صوبې ته د اته سل وخت لکټنو غنم ضرورت دی. په کم کې چې یوازې دیار لس لکټنه غنم د صوبې پیداوار دی. خو کاروندګر وای خور سره کې دوی سره حکومتي مرستې اونښوي نو پیداوار به نور هم راټیټ شي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پی خبر.
د دې ویګرانو لیدونکو او ویدونکو په څو شیبو کې هم د نننې خبری خبرونه پای ته رسی، او که تاسو غواړئ چې د ډیوی نور ټلویزیونی خبرونه او یا هم راپورونه او لیکنی وګورئ او د سیمې څخه به خبر شئ نو تاسو کولی شئ چې د ډیوی په ویب پاڼه باندې، په فیسبوک پاڼه هم چې وی او ای ډیوا ده، هلته ولاړ شئ او د سیمې څخه ټول راغلي ویډیوي ریپورټونه او همدارز لیکنی تاسو لوستې شئ او کولی شئ چې د خپل سیمې حال تر لاسه کړئ د دې وی د وی پانی او د فیسبوک پانی څخه. نو هیله لرو چې را سره نور خبرونه کې هم مل وسی. دا خبرونه هم د مهال پای ته رسی. په دې خبرونه کې زموږ پروډوسر وو عبد حسین صاحب چې تاسو لپاره د ټول ریپورتونه او مواد راغون کړی و. سره په خبرونه کې شریک کړل قربانه و مازه منزه شهید او تاسو څخه اخلمه اجازه او تاسو ته خیشی بی غوړم سلوړ او آواز اوسید. الله پامان.